بی وی ویډیو باید د دې ماخمنې خبرونې د اهمو رپورټونو سره ټکی. د بشری حقوقو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ وایي د پاکستان حکومت ته په سمدستي ډول د عامو خلکو قضیه د پوځي عدالتونو نه عامو عدالتونو ته واړې دي. ایچ آر ډبلیو دا هم ویلي چې د پاکستان پولیسو تر اوسه د درې دیرشو مشکوکو کسانو قضیه پوځي عدالتونو ته لیږلې دي. عوامی نیشنل پارټی وایي په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرو د بیا راپیدا کوونکو په خلاف عدالتي فیصله وشي. په دې اړه پېښور های کورټ کې د ای این پی په فاست اړومبۍ اورېدنه شوې ده. د قضیې جزئیات او د څېړونکو نظر به تاسو سره شریک کړو. پاکستان کې د انسټیټیوټ فار پیس سټډیز یا پیپس په خپل تازه رپورت کې ویلي د سولې او ثبات لپاره به پاکستان ته د افغانستان په اړه خپله تګلاره بدلول وي او په کار ده چې پاکستان په افغانستان کې د لاسوهنې پر ځای هغه سره د یو خپلواک هیواد په توګه چلند وکړي. او د امریکا صدر جو بایدن په نیټو کې د سویډن هیواد د شاملولو په خاطر د ترکی صدر رجب طیب اردوان ته د ملاتړ څرګندولو په اړه اشاره کړې ده. وکتل شي چې اردوان به نیټو کې د سویډن شاملېدو ته رایه ورکړي او کنه. نور رپورټونه به هم ولرو په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ. سړی مشه په خیر راغلی دا ویډیو ودا او تاسو دروانو چارو خبرونه او ګوري او اوري چې د واشنگتن ډي سي نه خبريږي. وخت شوی دی په خبر کې د ماخستان لاس په کابل کې د ماخستان نه نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې یو بجه. زه فواد لامیم او هیله من يم چې د خبرونه تر پایه زموږ سره ملتیا وکړي. لومړی رپورت هم د پاکستان په اړه. د بشری حقوقو نړیوال تنظیم یا هیومن رائټس واچ د پاکستان په حکومت غږ کړی د هغو عادي خلکو مقدمې دي په سم لاسي توګه سویلین یا غیر پوځي عدالتي نظام ته منتقل کړي د کوم اورونی چې اوس په پوځي عدالتونو کې کیږي. نړیوال سازمان او قانون پوهان وایي په پوځي عدالتونو کې په عامو خلکو باندې مقدمه چلول د بشری حقوقو د هغه نړیوال قانون سرغړونه ده کوم چې پاکستان لاسلیک کړی دی. نور تفصیل د ارشد حسین په دې رپورت کې.
د بشری حقوقو د نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ دا بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې د پاکستان د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا ثناءالله د شخصي ټي وي چینل جیو نیوز سره خبرو کې ویلي چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ضد به مقدمه په پوځي عدالت کې چلولی شي. د هیومن رائټس واچ په بیان کې ویلي شوی چې د پاکستان پولیسو درې دیرش سیویلین شکمن کسان په پوځي عدالتونو کې د محاکمه کولو لپاره پوست سپارلی دي. په واکمن اتحادي حکومت کې شامل د پیپل ګوند د پارلیمان غړي وایي ګوند دا عادي خلکو په پوځي عدالتونو کې د محاکمه کولو خلاف دی خو باید چې په پوځي تنصیباتو حملو کې د ککړو کسانو سره د ترهګرو په سیر سلوک وشي.
زما په خیال داسې خبره نه ده بلکې کوم کسانو چې په 9 مئی کې یا داغې نه پس یچ کیو باندې حمله کړی دا جنا هاوس سوزول دي په جناف دغه باندې په خلاب علي سر باندې حمله کړی دا اغه کارونه کړی چې اغه قابل قبول نه دي. لہذا په اغه خلکو په خلاف چې کم طریقې سره اغوی ته سزا ملويږي منګه دا غواړو چې اغوی ته سزا ملو شي.
مطبوعات وایي چې د نهمې مئی د قهرجنو احتجاجونو را پدې خو پاکستان کې امنیتی ادارو د تحریک انصاف ګوند په زرګونو فعالین او مهم مشران نیولې دي او حکومت اعلان کړی چې په پوځي تنصیباتو باندې حملو کې د ککړو کسانو پر ضد با د پوځي قوانینو لاندې په پوځي عدالتونو کې مقدمه چلول کیږي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان د دې تردید کوي او وایي په دغه حملو کې د هغه یو کارکون هم نه و شامل بلکه د یو سازش لاندې ځنې ایجنسیانو د هغه په ګوند تور لګولې دي او باید چیستر عدالت د دې آزاد پلټنې وکړي. لدې مخکې د فوج د سرلخر جنرال عاصم منیر په مشرۍ کې شوې د کور کمانډرانو په یو غونډه کې هم پریکړه شوې و چې کم خلک د مئی په نهمه نیټه په پوځي تنصیباتو او اهلکارانو باندې حملو کې ککړ دي د هغوی خلاف د پوز د اړوند د قوانینو لاندې مقدمه وچلول شي او د دې سره فوج د مئی نهمه نیټه د ټول هیواد لپاره تور ورځ ګرځولې و. د پارلیمان ځنی غړي په عامو خلکو په پوځي عدالتونو کې د پوځي قوانینو لاندې د مقدمو چلولو مخالفت کوي.
ملټری والو ته په خپل دی کې نقصان ده دغه امیش خرابېږي راستره ده عوامو کې دغه خلاف نفرت پیدا کیږي او دویم دا ده چې ملټری کوډ کې هغه سہولیات هغه ازادي یو سړی ته نور کول کیږي چې کوم هغه لا پکار دي.
هیومن رائټس واچ وای چې د شهري او سیاسي حقوقو د نړیوال معاهده د 14 ماده لاندې هر یو تن ته د یو مجاز آزاد او غیر جانبدار ټریبیونل په ذریعہ د مقدمه داورونه د حق ضمانت ورکوي او په پوزي عدالتونو کې مقدمه چلیدل سنگین ستونزې پیدا کوي.
ملټری چې کوم دی دا یو سپیشل لا ده. آغه سپیشل لا کې نارملی چې سمره د ملټری ایریا دا یا ملټری اگینست کوم افنسز کیږي اگر ټرایبل دی کاغه ملټری پرسنل پخپلم گئی او یا که سویلین هم چکم دے آغا اگینسٹ ملٹری سے اوفینس گئی نو بے آخری صورت کے چکم دے آغا دے ملٹری کورٹ لاندے ٹرائبل دی.
دا بشری حقوقو نور تنظیمونه هم په پاکستان کې د ولسی وګړو پر ضد د پوځي قوانینو لاندې د مقدمو په چلولو اندېښنې سرګندوي او د پاکستان په حکومت غږ کوي چې باید د ټولو وګړو بشری حقوقونه خوندي کړي شي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
بلخوا عوامي نېشنل پارټي په پښتونخوا کې د ترګرو د بیا بادونکو په خلاف عدالتي فیصله غواړي. په پیښور های کورټ کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا په خیبر پښتونخوا کې د ترګرو د بیا آبادکاري په اړوند د جمشوي درخواست اړومبي اوریدنه د نه سیاسي شنبه په ورځ وشوه. په خواست کې د یادې پارټي د عدالت نه د پخوانی صوبایي او مرکزی حکومتونو د چارواکو ترڅنګ د استخباراتي ادارو د مشانو نه هم د پلټنو د پاره د تحقیقاتي کمیشن د جوړولو غوښتنه وشوه. تفصیل د عثمان خان پر رپورت کې لیدلې او اوریدلې شي.
د پیښور های کورټ د جسټس عبدالشکور او جسټس وقار احمد دوه کسیز بیند درخواست گزار وکیل بابر یوسفزی لخوا د پلټنو د پاره د عدالتي یا تحقیقاتي کمیشن په غوښتنه وویل عدالت د پلټنو د پاره د کمیشن جوړولو خپل قانوني اختیار ته قتل غواړي. وروستو عدالتي کاروایی د دوه هفتو د پاره وزندول شو. د عوامي نشتر پارټي صوبایي مشر ایمل ولی خان وایي دوی د عدالت د رومبۍ اوریدنې نه ندي مطمئن.
ما ته چې کوم شیخ کاره خبر
عوامی نیشنل گن پا دی عدالتی رٹ کی دا پخوانی وزیر اعظم عمران خان، دا صوبی پخوانی اعلی وزیر محمود خان، دا اطلاعات و مشاور بیرسٹر سے پخوانی استخباراتی مشر جنرل فیض حمید لخوا دا طالبان سرا دا مذاکرات و دا پٹی پروجی دا راسر گندولو او تحریک طالبان بیا و پختونخوا کی دا آبادولو پلٹن واڑی. پا عدالتی کاروائی کی وکیل بابر یوسفزئی دا غدریز عدالت تا تکرار کرو او وی ویل دا تیر حکومت چارواکو پڑاگا دا تحریک طالبان سرا دا مذاکرات او د هغوی د راخوشي. د پیښور های کورټ د جسټس عبدالشکور او جسټس وقار احمد دوه کسیز بیند درخواست گزار وکیل بابر یوسفزی لخوا د پلټنو د پاره د عدالتي یا تحقیقاتي کمیشن په غوښتنه وویل عدالت د پلټنو د پاره د کمیشن جوړولو خپل قانوني اختیار ته قتل غواړي. وروستو عدالتي کاروایی د دوه هفتو د پاره وزندول شوه. د عوامي نشتر پارټي صوبایي مشر ایمل ولی خان وایي دوی د عدالت د رومبۍ اوریدنې نه ندي مطمئن.
ما ته چې کوم شیخ کاره ده خبر
عوامی نیشنل گن په دې عدالتی رټ کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان، د صوبې پخوانی اعلی وزیر محمود خان، د اطلاعات و مشاور بیرسٹر سے پخوانی استخباراتی مشر جنرل فیض حمید لخوا د طالبانو سره د مذاکراتو د پټی پروژې د راسرګندولو او تحریک طالبان بیا په پښتونخوا کې د آبادولو پلټنې غواړي. په عدالتی کاروایی کې وکیل بابر یوسفزی دغه دریز عدالت ته تکرار کړو او وی ویل د تیر حکومت چارواکو په ډاګه د تحریک طالبان سره د مذاکرات او د هغوی د راخوشي کولو خبري منلي وي او هم د هغوی وروستا په صوبه کې بدامني زیاته شوې ده. وکیل علي گوهر وايي د پاکستان د کال 2018 د انکوائري کمیشن د اک پلان دی د تحقیقاتي کمیشن جوړولو اختیار یوازې د مرکزی حکومت سره دی.
که دا های کورٹ پدې کې انوالومنت ضرورت نشته. نه های کورٹ سره اختیار چې تاسو های کورٹ تراشه چې پدې کې تاسو کمیشن کانسټیټیوټ کې اي پي اس 12 کې هم دغه سی یو کیس راغله مخ کې هغه هم د های کورٹ نه دسمس شوې ده. بعد هغه باندې نه کومې پورې چې دا کیس دغه زما په نظر کې قانونن دغه کیس جوړېدنه نہ کو ہائی کورٹ اگے بانے فیصلہ ور کڑے دا چدا نہ جڑے گی نہ اگا غلط فیصلہ نہ زما پر نظر کے قانون مطابق دا فیصلہ ور کڑے شد
خو ایمل ولی خان وای وڑان دی سپریم کورٹ پدغه دریز ل دوی رټ پیټیشن رد کړیو او دا پلټن غوښتنی دوی د مرکزی حکومت نه هم کړی دی او دوی واړی چې په هر قیمت د تحریک طالبان سره د مذاکرات او په صوبه کې د بیا آبادولو د پروژې پلټنی وشي
زما په دا خیال چې جزاب به کار ته به کېدای نه کوي شروع دا خو ماسس فورال یو کې زما ذاتی خو نه دی زکو دا ریکان خلاف تنه ما سلویق زارا فیدران را غیرین دا سلویق زارا زما خلاف که دیجی زما خلاف بم بگی استفاده دی و سلویق پا سلویق خو زما خلاف نیسته
کاسه هم دی عدالتی کاروائی تا پا سیاسی شور که بخت پاکستانی میڈیا نه ده اوزگارا خدا کاروائی پا داسی ورزو که کیگی چه ده پختونخوا پا بیلابیلو سیمو او پزانگری توگا پا خوانه قبائلی زلو کی ده امنیتی زواکونو پر زد ده ترهگری زا بریدونو ریپورتونا پر لپسی را روان دی ده جنوبی شیا ده ترهگری ده سارن ویپان وای روان کال پا رنبایو پینزه و میاشتو کی ده ترهگری پا یو سل او یا پیخو کی دو سو شپیتا امنیتی اسکر او پینزه او یا عام وګړي وجل شوی دی عثمان خان وایس اپ امریکا ڈیوا پیخور
بیا هم په خیر راغلی دا د وی ډیوا دروانو چارو خبرونه ده پاکستانی څېړونکو وایي په پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي په افغانستان کې د لاسوهنې د ختمېدو سره تړلې دي څېړنیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز یا پیپس په خپل تازه رپورت کې ویلي د افغان طالبانو د واکمنۍ نه وروسته په پاکستان کې ترهګری 3% سیوا شوی چې زیات هدف یې خیبر پختونخوا او بلوچستان سیمې دي څېړونکو وایي پاکستان ته په خپل افغان پالیسۍ باندې بیا غور کول او هلته لاسوهنه درول پکار دي رابع پیر د نورو جزئیات سره
د سولې مطالعاتو لپاره د پاکستان انسټیټیوټ پیپس د پاکستان د افغانستان تناظر او پالیسی اختیارونو په نوم خپل رپورت کې وایي د طالبانو واک تر لاسه کولو راهیسه په پاکستان کې په ترهګریز بریدونو کې 3% غیر معمولي زیاتوالی راغلی د رپورت تر مخه دغه بریدونو کې 2% په خیبر پښتونخوا او 1% په بلوچستان کې سویم رپورت افغانستان په اړه د پاکستان د تګلاري نیمګړتیاوی هم په ګوته کړی او وایي د پاکستان فوج له اړخه جوړ شوی د افغانستان تګلاره باید پارلیمان مدني ټولنې او نور شکلو اړخونو سره په سلا جوړ کړي
کښله ټول دا چې افغانستان کې داسې نظام پکار دی چې افغانستان د خلکو پر رضا باندې وي هغه په خوخه باندې وي په افغانستان مې خوشاله بهر نه وته پلی شي هغه ته پلی شي چې هغه کوم بار نه دي صفاتونه وشي نو اخو افغانانو خل دي خو کړی کنه نو زما په خپل خیال کې پکار دی چې افغانانو ته موقع ورکړي شي چې هغه څه شي غواړي او هغه نه پسته ته ثبات راتلی شي
د پیپس رپورت په ګوته کوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د حکومتداري نړیوال پیژندنې او اقتصادي ننګونو سره مخ دی
بیا باور یو زیاته شوې ده په خو د جګړې نه خلک ستړي وو اوس متاسفانه جګړه ختمه شوې ده مشک یعنی خبره ده چې جګړه ختمه شوې ده خو متاسفانه د خلکو اعتماد نشته ده خلک د خپل هواد فرار کوي خلک دا فکر کوي چې اقتصاد مو خراب ده سیاست پاتې نه ده یو ګوند یا طالبان هغه واکمن دي نو دغه سیالت کې دوی مشوش دي خپل آینده نه سره دي چې په فل حال امن او امان ده خو بیا هم خلک دا فکر کوي چې دا یو خاموشي ده او د دې نورو طبيعت طوفانونو را روان دي افغانستان کې به جنجالونه او جګړې او رامستکیږي
دا رپورت وايي په پاکستان کې ډیرو خلکو د طالبانو د کابل واک تر لاسه کولو هر کله کړی و خو دا سشکاري چې څه وخت لري دوورسته پاکستان په دې پوه سو چې طالبانو په اړه خوشبيني ناسمه و ولی چې افغان طالبانو د طریقې طالبان پاکستان مسله څخه ځان لري کړی او پر ډیورن کرخي هم کومې درې خپل کړی چې پر پولي نه امنی رامنځته کوي
په دې ادم اعتماد جوړولو کې د ډیرو خلکو لاس هم دی او دا غیوم دا کوشش دی چې په دې دوړو هیوادو کې په خپلو کې اتفاق را نشي دا یو بل سره جوخ نشي د دې د غیوم بل ته یو ځای نشي نو لګونته کې دا یو الیمنټوم پاره کې شته دی او بل به زه خبر کوم چې په دې کې سلګ ډېرې په ماضي کې غلطیاں هم شوې دي چې هغه ټیکول پکار دي
اسلام آباد تور لګوي چې تاریخ طالبان پاکستان د افغانستان څخه بریدونه کوي البته د افغان طالبانو حکومت دا د پاکستان په خواني ستونزه ګرځوي ریپورټونه وايي پر دغه معاملې د مئی په پیل کې د پاکستان په سفر راغلي د طالبانو د موقتی بهرنو چارو وزیر امیر خان متکی سره هم خبري سوي وي البته د پیپس ریپورت وړاندیز کوي چې کله دم تاریخ طالبان پاکستان د معاملې حل هم د افغانستان سره دوړخیزه اقتصادي او امنیتی شاړی کی پساتلو دي چې لپاره پاکستان باید یو داسې پالیسی جوړ کړی چې د زور کارولو پر ځای د افغانانو د زړونو او ذهنونو ګټلو ته لار جوړ کړی سي رابیہ پیر وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد
یم په خیر اغلی په پاکستان کې د مالیه او آمداتو د پاره د مملکت وزیر عائشه غوث پاشا ویلي د IMF د میشن مشر ته په کار نه ده چې د پاکستان د کورنی سیاست په چارو کې مداخلت وکړي دغه چارواکي په داسې حال کې د نړیوال مالیاتي ادارې یا IMF چارواکي ناتان پورټر خبرو ته خبرګون خودلی چې پاکستان د سیاسي سونزو ترڅنګ د اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دی او کوخه کوي د IMF نن نوي قرضې ترلاسه کړي دا چې د IMF د میشن مشر د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه باندې څه ویلي دي زموږ خبريال الیاس خان یې را سره شریکوي چې هم دا اوس د سکایپ د لارې په پروګرام کې را سره دی یا سانس اپسټری مشه په خیر اغلی زمنګ پروګرام ته او پاول کې دا کراته وایي چې د IMF د میشن مشر ناتان پورټر څه ویلي دي کله خبرې لکه موږ سره شریک کړي
ډیر مننه فواد صاحب د پرون د پاکستان کې چې د IMF د میشن کم مشر ناتان پورټر او یو غیر ملکی خبري ادارې ته ویلي کسه هم پاکستان سره پور پروگرام بحالی دو باندې خبر اتری زمونگا اوس هم روانی دی او چکم دا بورد ایگزیکٹیو بورد میٹنگ دا کی نو هغا کول زمیمہ مونگ دیتا برابر ہو کو مونگا دا پاکستان چکم دا اوس سیاسی حالات کی پدی عرص باندی هم زمون کلک نظر دے او مونگا ہیلے سرگند اکڑے وا چی پکار دا چکم دا سیاسی بے ثباتی یا اڑے گڑے دے دا پاکستان آئید قانون دلان دے د خبرو اترو پر امن د دې د حل سلاره روخ کړی شي دې باندې نن بیا د پاکستان چې د مملکت کما وزیر د خزانه عائشه غوث پاشا هغه بیا خبر اعلان سره خبرو کې د دې نوټس اخستې ده په دې باندې د ورګون سرګن کړل چې IMF د میشن چیف د پاکستان په سیاسي چارو کې د خبرو اترو منډیټ نشته ده او دا خبره د یو ډیر غیر معمولی نوعیت خبره کړې ده او د پاکستان او اندرونی چارو کې دوی دا کله مداخله ګرځولې ده د دې دغه بناوا چې IMF سره زموږ خبرې اترې روانې دي او دا هم د دې خبرې په خله وو چې وړاندې د سچینو له خپل داسې خبرې کورونه غلي او پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د IMF مشر ته ټلیفون کړی دی او ته ویلي دي پاکستان باندې IMF ټول شرایط
د ورلد اکونومي هاز پروون ریمارکبلی ریزیلینټ
او ټول پروګرام چې کوم دی دا به پورا سر تر رسوي د عائشه غوث پاشا د غویناوه چې موږ هیله لرو چې د IMF سره به د بجټ راتلونه وړاندې دي زموږ د لیول د معاهده سر ته ورسي
او بل پښتنه دا د چې IMF ته د پاکستان د روان سیاسي حالات د څارخه ډیر اهمیت لري ولی ورته مهم دی په دې اړه باندې څېړونکو څول نظر لري
دی فواد صاحب دا کومه وګورو نو د 13 نومبر نه د غنهمه ارزونه IMF سره چې کوم د پور لوځنامه پاکستان کړي دا د 10 بلین ډالر او د دې د غکست او د ارزونه د زنخ کار دا تقریبا 10 میاشتې وشوي او دا نه مکمل کیږي د ای ایم ایف لخوا کله یو شرط مخ ته راځي کله بل شرط مخ ته راځي او که څه هم د پاکستان حکومت د ای ایم ایف زیاتره شرایط مکمل کړی دي چې د هغې د وجې نه حکومت هم سختې نیوکې کېږي او په ملک کې ډېره بېدرېغه ګرانی هم راغلې ده. پای کې د تیلو بیې لوړول، د بجلۍ، د ګیس، د یو سل اویا ارب روپو نوي ټیکسونه لګول، ډالر پرانیستي مارکیټ ته پرېښودل، نو دغه سیزونو سره ډېر څه په حکومت او په عام ولس باندې ډېر غټ یو بوج راغلو. آئی ایم ایف خپل شرطونه بیا بیا زیاتوي او وروستو کې هغوی دغه ورته ویلي وو چې کوم بیرونی ادایګیانې دي د پاکستان تر جونه پورې هغې کې په پاکستان ته د دوستانو هیوادونو لکه چین، سعودي عرب، یو ای نه نورې پیسې ترلاسه کولې. هغه پیسې هم پاکستان ترلاسه کړې خو د هغې نه وروسته بیا آئی ایم ایف پاکستان ته وویل چې که تاسو د بیرونی ادایګیانو تر جون پورې خو معامله ټیک شي، خو اوس د جولای نه دسمبر پورې تاسو سره دومره پیسې نشته دی چې هغه قرضونه یا ادایګیانې به څنګه کوئ، نو اوس به تاسو ته نورې پیسې.
په همدې برخه کې یو بله پوښتنه چې ما غوښتل تاسو نه وکړم، هغه دا ده چې آئی ایم ایف سره د پاکستان د حسنی حکومت تعلقات څنګه دي؟ د دوی د قرضو پر سر باندې چې خبرې وي، هغه تر کوم ځای پورې کامیاب دي، چیرته رسیدلی دي؟
جی لامی صاحب، د دې حوالے سره خو پاکستان تر جون پورې د خپل بندوبست کړی دی چې کم دغه پیسې بدوی ورکوي بیرونی ادایګیانو. او څېړونکي دا نظر لري چې پاکستان کې اوس کم یو سیاسي او معاشي اقتصادي بے ثباتی راغلی ده. آئی ایم ایف هم اوس مشکلات وی دا وایي چې مشکل ده چې آئی ایم ایف د حکومت سره دغه لوزنامه سټاف لیول لاسلیک کړي. دغه لوزنامه په اوس په پاکستان کې چې په اکتوبر کې کمی ټاکنې کېږي، هر څوک چې راځي نوی حکومت راځي، زیات امکان دا غده چې نوی حکومت سره به دغه لوزنامه دوی لاسلیک کوي. که څه هم د پاکستان د خزانې وزیر د 1300 میاشتو راهیسې همدغه یقین خپلو خلکو ته ورکوي چې ډېر زر به دغه لوزنامه لاسلیک شي، موږ ټول شرطونه پوره کړي دي. اوس د پاکستان چې کوم خلک دی، یا خاص کر تاجران دی، بزنس کمیونٹی، دا هغه په دې باندې باور نه کوي. او دا هغه ساده مثال دا دی چې سٹاک ایکسچینج پر لپسې په تیزی سره په خطر روان دی، روپیو په مقابله کې ډالر ورس بل اوپر باندې خېږي.
ډیر زیاته مننه یا خان صاحب د پوره معلوماتو نه مچ راکړل ژوند یو سي
مننه.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته پر ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ پر ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنی کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری.
هر ورځ سلیریش ساته
بیا هم خیر اغلی ځینې څېړونکي وایي دوی په دې باور دي چې پاکستان کې سیاست مدار د اسټبلیشمنت په خوښه ګوندونو ته ځي او بیا یې پرېږدي. په پاکستان کې د مین همې نیټې د قهرجنو مظاهرو وروسته د پی ټی آی یا پاکستان تحریک انصاف ګوند د سلونه زیاتو مهمو مشرانو، پخوانیو وزیرانو او د اسمبلیانو غړو د ګوند د پرېښودو اعلانونه وکړل. یو شمیر څېړونکي وایي د سیاست مدارانو ګوندونو ته راوستل او بیا پرې استعفاګانې ورکول د اسټبلیشمنت په خوښه کیږي. تفصیل یې د اشد مومان پر رپورټ کې واوري.
د سیاسي چارو قانوني کارپوهان وایي د دوی په نظر پاکستان تحریک انصاف ګوند ته په خوښه خلک راوستل شوي او اوس اسټبلیشمنت ترې هغه خلک بیا جدا کوي. خو دغه عمل د جمهوریت د اظهار رای، ازادۍ او د بشري حقوقو پر ضد ګڼل کیږي.
نو په دې وخت کې کومه وګورو نو د هیومن رائټس کوم وایلیشن په پاکستان کې روان دي، نو دغه دواړه شیزونه چې کوم دي هغه نن معطل دي، ختم دي. لکه کنن زه وګورم نو د پاکستان ممبرشپ د هغه انټرنیشنل بنیادی حقوق چې کوم دي هغه نن معطل دي. او نن چې د پاکستان کوم فاندامنٹل رائټس دي، بنیادی حقوق دي، او کوم پرنسپل اف پالیسی د پاکستان د آئنده هغه هم معطل ده.
د تحریک انصاف نه تر ټولو زیات د پارټي غړي د پنجاب صوبې نه اوختي دي، چېرته چې په پوځي تنصیباتو تر ټولو سیوا بریدونه شوي وو. د هغې وروستو نږدې 3 کسان پوسټ ته د پلټنو لپاره سپارل شوي دي. قانون پوهان وایي د سیاسي ګوندونو د غړو د پارټیو بدلولو، د نوي ګوند جوړولو او بیا واک ترلاسه کول د طاقتوره ادارو په اشارو کېږي.
هماغه قوانین زمونږ ملک د جمهوریت په نوم باندې، د جمهوریت د پردې شاته چې کوم خلک دي چې دا جمهوری حکومت چلی یا زمون سیاستدانان چلی، لکه د کټ پتلی پشان پتار کې غیلی دي او واقعي دا همغی خلکو د خپل ډیکټیټرشپ د جمهوریت په اړه کې داغه د پرده قوانین تر اوسه پورې زمون ملک دي. اگر چې په یو جمهوری ملک په اینی ملک د دې قوانین پاتې کېدل د دې اس قسمه جواز نشته.
د پاکستان تحریک انصاف مهم مشرانو کې سینیئر وایس پرزیدنت شیرین مزاری، فواد چودھری او امریکاني سره د غنو او مهم مشرانو ګوند پرې خېده. په دوی کې زیاتره د تحریک انصاف نه وړاندې په نورو ګوندونو کې شامل وو. د تحریک انصاف نه اوختن کې مشران په خپلو خبري غونډو کې په تواتر سره وایي چې دوی د کوم دباو لاندې نه دي او په اصولي توګه د تشدد نه ډکو په خروستو د پټۍ نه لارې جدا کوي. اوس هم وخت په وخت په خپلو بیانونو کې ویلي چې دوی په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوه، پېښور.
د پاکستان اقتصادي بدحالی ورځ تر بل زیاتېدونکې ګرانۍ او د روزګار نشټوالي د غریب خلکو ژوند سخت کړی او نیستمند کسان د دوه وخته ډوډۍ پیدا کولو کې چاره نه لري. هغه خلک چې په تنخواګانو باندې وخت تیروي هم په فریاد دي چې ګزاره یې نه کیږي. په دې اړه د بلوچستان صوبې نظم خبریال نعمت الله سرحدي دا رپورټ رالېږلی دی.
په پاکستان کې دا وخت کې دولتي مامورین دي چې عام خلک دواړه د رواني ګرانۍ څخه سر ټکوي او وایس په دولت کې رواني ګرانۍ د دوی ژوند د سخت کړاوونو سره مخامخ کړي دي. په دولتي مامورینو کې استاد پېښه دي خلک بیا وایي چې دوی معاشونه د لس کال مخکې خوراکي توکو د قیمتونو برابر ټاکل شوی دي، خو اوس ګرانۍ 200% لوړه شوې ده.
ټول والا د هغه رقم خپل قیامتونه پورته کړي دي، بری والا د هغه رقم خپل قیامتونه پورته، وړو والا، غوښ والا، هر چا خپل قیامتونه پورته، لیکن واحد چې سرکاري ملازم دی هغه د 2011-12 او د 2010 په تنخوا باندې در اوسه پورې د گزاره ده او دغه گزاره ډیره سخته ده. اوس بالکل سرکاري ملازمان وجه ته مجبور دي چې ټول سرکاري ملازمان سره رايو ځي او مجموعي تور دی خپل استفاوی پیش کوي سرکار ته.
عالمی بینک په خپل دفتر په اسکی جاری کړی رپورټ کې ویل دي چې په پاکستان کې د غربت شرح و دیش اشاریه 2% لوړسوي ده. په 2011 کې د یو کس د مدني شرح 3.5 ډالر د ورځې و چې د آبادی د زیاتوالي په شرح په پاکستان کې سشکل د 3 میلیون نور غریبانو په تعداد کې اضافه شوه ده. خو څه کم خلک په ځانی شرکتونو او ادارو کې کار کوي د هغه میاشتنی معاش به ډیر کم وي چې دغه عادي خلک ګرست رابولي د قرضو لاندې روان دي.
زما 6000 تنخواه ده او مهنگائی ده، سخت مهنگائی ده، مهنگائی سره موږ ډیر سخت مشکلات دي. بچانو تعلیم په دې پیسو نه کیږي نو موږ نور کور څنګه په وچلو.
ازما 15000 روپی د میاشت راکی، په 15000 روپی کې ورور ما په ما بچان پسې دي، د سکولو پیس غواړي، خرچې راځي غواړي. زه اوس په دې وړه رانسم، زه په دې غوړي واخم، برا په واخم، چیش په واخم، چې په لا اله الا الله محمد رسول الله کې پکې حکومت ته سلز دا عوام سره لږ اپیل وکړي چې خیال یې وساته.
د عوام سبا بربادي ولکه په وړو خلکو کې یا په غوښ خلکو پور کې تناره والا لواش یو خپل ډوډۍ نه ده په سلويش په در کې ظلم روان دی، ظلم روان دی.
د تجارت چارو پوهان وایي په پاکستان کې روان سیاسي کړکیچ دایمي په سره د پور اصولو پر سر خبرې درېدو او د روپی ارزښت د ډالر په مقابله د رقمېدو له وجې به د پاکستان معیشت د نور تبعی سره مخامخ شي. دا وخت د پاکستان د بارن هیوادونو سره تجارت کچه رقم سوي ده او د پاکستان د وزارت خزانه د مارچ په میاشت کې جاری کړل سي په خپل رپورت کې ویلي دي د ادايګي پر برابرۍ سش کال د مارچ تر میاشت پورې خپل سوي د دشمار کې د تجارت کچه د تیر کال په پرتله 10.8% رقم سوي ده. نعمت الله سرحدي، وی او ډي وا ټي وي، چمن.
د دې ویلیدونکو تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې
څنګه کولای شي چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی وی پانیا وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې ښاګي، او په دریم پړاو کې د اوکې تھنې یا بٹن کې ښاګي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ریوې پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
دا د وی ډی وا خبرونه ده. د ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون په 22 هیوادونو کې د لوګي او خړو د بیړنۍ اړچا د ډیریدو خبرداري ورکړی دی. د خوراک او کرنې ادارې او د خوراک نړیوال پروګرام اندېښنه خوده ده چې په افغانستان، نایجیریا، سومالیا، سودان، یمن او څو نور هیوادونو کې ناامنۍ او په خلکو او خوراکي توکو باندې بندیزونه د لوګي د ډیریدو ممکن لاملونه دي. تفصیل یې د عبدالرزاق پر رپورت کې ووري.
د خوراک نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د افغانستان په ګډون په 22 هیوادونو کې د لوګي او خوړو د بیړنۍ اړتیا د ډیریدو خبرداري ورکړې ده. د دوالو ادارو مشترک راپور خایي چې خراب اقتصادي وضعیت په محل د بهرنۍ مرستو کمښت، د خزو په کار بندیز او وچکالی په افغانستان کې د خوراک د کمی سبب ګرځي. بشری حقوقو لپاره کارکونکو وایي د 13 په پرتلا وس محل د افغانستان په خارجو او کلیوالو دوالو سیمو کې خلک د سختي لوګي سره مخ دي چې له عملی زیات تر خزي او ماشومان متاثر کیږي.
دې دلی باندې چې افغانستان څنګه مخ هم ولای او جنزه په لړ ملک دي، اکثریت زمونږ د سکورنې دي چې الته نارینه نه لري او خزي د حقوقو سرپرست دي. نو نظر به دي چې فعلی شرایط کې مونږ د ستول دینو چې افغانستان کې په خارجي مؤسساتو کې په دولتي مؤسساتو او قانونو کې همدا شکل په آزادو کارو باندې په خزمند کومه محدودیتونه چې لګیدلې دوی نشي کولای هغه اقتصادي مشکلات خپل راپکی او د خپل کورنۍ لپاره یو منظم عاید ولري.
په راپور کې اټکل شوې چې د افغانستان نږدې 15.3 میلیون خلک بعد 2023 کال د می او اکتوبر ترمنځ د خوراک سختې نه امني سرمخ شي چې 2.8 میلیون تنان پکې بیړنې وضعیت لري. خو ځینې افغان سیاسي چارو شنونکي په دې نظر دي چې وضعیت دومره هم خراب نه دی څومره چې خود لیکيږي. دی وای خلکو سره د خوراکي مرستو کولو ترڅنګ باید نړیواله ټولنه د افغانانو لپاره کاری فرصتونه رامنځته کړي چې په مستقل ډول د معاش ګټلو جوګه شي.
نړیوال سازمانونه لبد مرغه کومکونه غیر موثر دی، یوازې هغه خوراک ورکول کیږي، هغه خوراکي توکي ورکول کیږي چې دوی مصرفوي. د دوی لپاره څه د کار زمينه نه مساعد کیږي، دوی د لپاره تشبث نه جوړيږي. نو دغه اساسي حل لار نه ده چې نړیوال سازمانونه غواړي چې افغانانو سره اساسي مرسته وکړي. فابریکې باید ورته جوړ شي، د اوبو بندونه جوړ شي، کرنیز ځمکې تر اوبو لاندې راوستل شي، او نور واړه او متوسط کاروبارونه او تشبثونه ورته جوړ شي.
د خوراک نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د تازه راپور په حق لمو د طالبانو مرستيال ترجمان بلال کریمی سره د خبرو کولو کوشش وکړو خو بریالي نشو. 13 د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د افغانستان په یو شمیر شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د غنمو په کروندو د ملخانو د برید له امله په افغانستان کې تر 1.2 میلیون میټریک ټنه غنمو د فصلونو د لمنځتللو د امکان خبرداري ورکړو. ملګرو ملتونو اندېښنه خود لچی د دې ملخانو له امله به افغانستان ته د 380 میلیون ډالر پورې زیان ورسی. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، دیوا، پېښور.
د تمباکو د استعمال خلاف د نړیوال ورځې په موقع د صحت عالمی ادارې او پوهانو د نړی خلکو ته د نشئی توکي څخه د ځان ساتلو مشوره ورکړی ده. ډاکټران وایي د تمباکو استعمال کینسر او د سږو د ناروغیو سبب ګرځي. دبليو ایچ او زارعینو ته ویلي دي چې د تمباکو پر ځای د نور فصلونه وکړي چې هم لوګه کم شي او هم صحت روغ پاتې شي. نور حال د ریاض حسین پر رپورت کې.
دیش کلن طاهر علی خان د نشونه د بیا رغونې په مرکز کې داخل دی. تعلیم ترې نیمګړی پاتې شوی دی. واجی د تماکو استعمال یې جون سخت اغیزمن کړي.
هفته پښپا باندې یا د شان ویکندز باندې او پارټیز او نه ته مونږ ته دورات دو آی کې می سیګریټ شروع کړ. سیګریټو کې بیا ورو او وی ویل یار دې کې ملګر ریسینګ ویسینګ مونږ کو د شپې دې کې وسړې خینو چار سره باندې شروع کړ. چارس میں مسکل بس چارس نرو رو خبر ایسو تواوڑے دا
د ملګری ملتونو نړیواله د صحت ادارې ڈبلیو ایچ او لخوا د تماکو د مخنیوي نړیواله ورځ هر کال د مئی په یو دیرشم نیټه منزل کیږي. سړنی وای په پاکستان کې 19% ځوانان د تماکو استعمال کوي چې پکې یو دیرش فیصد سړی او نږدې 6% خدي شامل دي. د نشه یي توکو د علاج د مرکزونو مالکان وایي هغه سره داخل 99% د نشو مریضان داسې دي چې په اول ځل یې د تماکو استعمال شروع کړي او بیا ادي نشيان جوړ شوې دي.
بیا دا غنه با چارس بیا ایس بیا هیروئن بیا نور چې څومره اکستریم لیول ته رسیدلې دي نو لکه دا شروعات موږ سره سیګریټ ته بیا دا غنه با دا روسته دي ډور سټریپ موږ سره داري.
د پاکستان د ګلوبل یوت تماکو سروې مطابق 6% مرګونه د تماکو د استعمال لوج کیږي. هر کال د ملک دننه 1,30,000 خلک هم د دیل عمل مړ کیږي. دوته په هانوایي د تماکو استعمال د مختلفو خطرناکو ناروغو سبب جوړیږي.
یاد باندې د ډیر زبردست سایډ افیکټس دي او ډیر خطرناک افیکټس دي. دا ډیپینډ کیږي د باډي پر ډیفنس باندې او د سیګریټ سموکینګ پر کوانټیټي باندې. ته سونه سیګریټ د ډیلی سکي خو داسې مطلب د ریسرچز دا وایي چې یو سړی په زندګۍ کې یو سیګریټ مسکلي نو هغه ته داغې نه کمپلیکیشن پیدا کیدی شي.
د افریقایي هیوادونو پرنګا په پاکستان کې هم د خوراک د کمی ستونزه را پیښه ده. او راتلونکو کال مرکزی حکومت د بهر هیوادونو نه 3,00,000 ټنه غنم درآمد کوي. په دې نړیوال ورځ د ډبلیو ایچ او ناره ده چې د تماکو په ځای د غلې فصلونو ته دوام ورکړي.
بس کله خیره دا غره کله دا جوار لکه څه پاسه لچ خرچه کم کم ده او بس مدن خپوره دي نمو جوار او سبزی سر ته زور ور کوڅه ته ما کو نو بس اخیری دا اړه تکې ده.
د کال 2019 د ریپورت مطابق هر کال په پاکستان کې 250 عرب سیګریټ خرڅیږي او 3 کروڑ او 300,000 خلک د سیګریټو استعمال کوي. روان مالیکال د حکومت لخوا په سیګریټو مرکزی مالیه د 1.5% نه 1.5% ته زیاته کړې شوې چې لوجي د سیګریټو استعمال هم کم شوي. د خپل همکار ارشد مومن سره ریاض حسین وایس اف امریکا دیوا پیښور.
من آمد ام کیشق فریاد کنن من آمدم. زه تاسو ټول کتونکو ته یو ضروری پیغام درکول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډیره زیاته شوې ده. لهذا خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړي او د ټولو مردم حضرتیا نه اوساتي.
بیا هم خرغلی او اوس بیا هم د پاکستان یو پزړه پوری رپورت. د پېښور د یونیورسټي اف انجینرینګ اینڈ ټیکنالوژي د روسي کال د طالب العلمانو د تعلیم په ختمېدو سره هر کال په غپانتون کې د غوی د علمي او ټکنیکی هنر نندارتون جوړیږي. دا ځل هم د څلوېختو همداسې طالب علمانو یا ځوانو انجینرانو د پروجیکټونو نمایش وشو. پر روانو ملکی حالاتو کې د انجینران پر اټلونکو کې څه کول غواړي. سادیا قازم شاور باندې دا رپورت برابر کړی چې په ګډه یې سره ګورو.
د پېښور یونیورسټي اف انجینرینګ اینڈ ټیکنالوژي دا نندارتون د دې پوهنتون نه د انجینرینګ ډیګري اغستونکي ځوان انجینرز د علمي او ټکنیکی هنر یو نندارتون دی. دغه ځوان انجینرز د خپل راتلونکي په حق لا ډیر امیدونه لري. خو د ملک وروستي سیاسي او معاشي بے ثباتی د دوی ښه ژوند او د راتلونکي پلانز کې یو غټ خنډ دی. د قاضی معظم د میکانیکل انجینرینګ ډیګري اخري کال سره ته رسیدو دی. د نمایش کې هغه د خپل لاس جوړ د شمسي توانایي جوړونکو پینل صفا کولو ماشين ننداري تېخه. هغه خواهش لري خپل کاروبار شروع کړي، خو ورته ملکی غیر یقیني صورتحال په دغه پلان کې یو غټ رکاوټ ښکاری.
حالات ډېر زیات خراب دي ځکه پولیټیکل سټیبلیټی نشته. یو ملک چې پولیټیکل سټیبلیټی ني نو هلته اکنامک سټیبلیټی ني او چې اکنامک سټیبلیټی ني نو سپیشلی دا پروفیشنل خلک چې ډېر زیات افیکټ شي. او انجینرینګ خو تاسو ته پته ده نن سبا انجینرینګ ته خلک هم کم راځي، وایي چې نوکریانی نشته او بیروزګاری ده. نو الله خو د حالات ښه کی مونږ ځکه زمونږ ټارګټ انټرپرینورشپ دا مونږ چې کوم مشین جوړ کو دا مونږ فردر مارکیټ ته بولې شو ځکه سولر پلانټس خو لګي او هغه ته یو سولوشن پکار دي چې ون ټایم انویسټمنټ دي او زمونږ د شیشې د صفا کیږي. که شیشې صفا نشي نو ستاسو بجلی دا سولر پینل دا پرفارمنس ډیر زیات افیکټ کیږي. نو هغه ته دا شی پکار دي موږ غواړو چې دا موږ انټرپرینور شپ سٹارټ کو او دا شی موږ مخکې مارکیټ ته بوزو او کارخانو کې خرڅ کو.
ابرار الله هم نندارتون کې د هوانا نمی لري کولو د خپل لاس جوړ شوی ماشين ننداري ته اخی. دا ماشين د دوايانو او د خوراک سند کې پکار راتلی شي، خو رستی ملکی حالات توجه په ملک کې د پېښور او د هنرمندانو کم علمی بحران یا برین ډرین روان دي دی هم دی حالات پریشان کړي.
کوئی چې لکه کوم سټوډنټ چې بهر دی کنه نو هغه هم هغه لاست شوې فی لکه د خوشحالي نه سوچ دی بهر نه دی ځا کنه خامخا نو ځکه چې پیسې هم لګي او بهر ویزا وغیرہ مرسته ځا سي اساني سره نه راځي نو د دې مجبوری دی مجبوری چا کریټ کړي دا نو هغه خو لکه خامخا به کې ډیر فیکٹر راځي کنه نو زبدا ہوئی میں اسٹوڈینٹ سر آخر چوائس دا پاتی جدید مطلب باہر لاڑ سی تاکہ جدل تک جاب نہ نشتہ یا انڈسٹری نہیں نشتہ یا کبھی ہم نو آگے کہ ہم ڈیری خبر ہے راضی بھی ہے.
دا یو این ڈیولپمنٹ رپورٹ وائی پاکستان کے سلوش پیتر فیصدی آبادی دا دیش کالا عمر نہ کم ادا اور پہ ملک کی سیاسی او معاشی بحران دا وجی دا دی زوانان لپارا پہ ملک کی دننا دا کار او دا روزگار موقع ڈیری کمی دی. هم دغه وجه دا تیر کال سوولکا 15 زره ځوانان د ملک نه بهر کار روزګار لپاره تللی او د بیل بیل راپورونو تر مخه د روان کال لومبی درې میاشت کې 2,00,000 سیوا پېښور ځوانان لکه ډاکټران، انجینیرز، د آی ټی ماهران او اکاونټنټس ملک نه بهر د ښه ژوند په تکل کې نور هیوادونو ته تللي. کیمرامین هاشم علي سره سعدیه قاسم شاه، وی او ای دیوا، پېښور.
اوس هم د پاکستان نه بهر حالات د امریکا صدر جو بایدن په نیټو کې د سویډن هیواد شاملولو په خاطر د ترکیې صدر رجب طیب اردوان ته اشاره کړې ده چې د دې چارې مرسته دی وکړي او ملاتړ دی څرګند کړي. اردوان په نیټو اتحاد کې د نتیجې وړ او د یو پیچلي غړي په حیث پاتې شوی دی. نور تفصیل د وایس اف امریکا د یوې خبریالې په رپورټ کې نوشیروان قلندر تاسو سره شریکوي.
روانه اونۍ په زرګونو پلویانو د رجب طیب اردوان د بیا صدر جوړیدلو خوشاله منځلي د امریکا د صدر په شمول د نړۍ مشرانو هم ورته هرکلی ویلې.
هغه اوسم واړی چې د F-16 جازونو پر سر ور سره خبرې وشي، خو ما ورته ویلي مونږ د سویډن په اړه خبرې کول غواړو نو زمونږ خبره به وشي.
صدر بایدن په اول ځل دوه خبرې یو لبل سره تړلې دي. انکارا د اوګ دی مودې راهیسی د امریکانا تر سلویخت پورې F-14 جنگی جازونه اخستل غواړي، خو کانګرس یې مخ نیولې. امریکایي چارواکي د ترکی سره د ډیل خبره ردوي.
دا شرط نه دی. صدر بایدن د اوګدې مودې راهسي دا په ډاګه کړی ده چې د F-14 جنگی جهازونو د خرڅولو مرسته کوي.
په اوکرين د روسي يرغل وروسته فنلند او سویډن د نېټو غړیتوب لپاره خواستونه ورکړي، خو د نېټو غړیتوب حاصلولو لپاره د اتحاد د ټولو غړو منځوري ضروری ده. فنلند ته په تیر اپریل کې غړیتوب ورکړی شوی دی، خو د غیر قانونه ګرځولې شوې ډلې کوردستان ورکرز پارټي وسلوالو ته په سویډن کې په پناه ورکولو باندې ترکی اندېښنې لري. چارواکی هیله مند دي چې په جولای کې د نېټو په غونډه کې به سویډن ته د اتحاد غړیتوب ورکړی شي.
What we are going to see is a bit of a loss.
چې موږ وینو هغه دا چې دا ډراما په ناروی کې اخیری منټ خواته روانه ده او ممکنه ده د نېټو غونډې په اخیرنۍ شپه راغونډ شي.
که د جنگي جازونو ستونزه هواره هم شي، خو د امریکا او د ترکی اړیکې به بیا هم د مشکل سره مخ وي.
It's never 100% on our side.
دوی کله هم سل په سل له موږ سره نه وي. زه هیله منم چې دوی به 50% بیا هم لري وي، خو ډیر څه به د بایدن او د اردوان ترمنځ په ذاتی اړیکو باندې وي چې اوس سړې سوي، خو دا تازه خبرې یو ښه ګام دی.
سکه هم اردوان په اوکرين روسي غل غندلې خو د غربي نړۍ له خوا په روس د بندیزونو منلو نه انکار کوي او د ماسکو سره تجارتي اړیکې نورې پراخوي. نوشروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
د امریکا کانګرس نن د شروع یا چهارشنبه په ورځ د صدر بایدن او د کانګرس د سپیکر کیوین مکارتی ترمنځ د حکومتي قرض د حد سوا کولو او د دوه کلونو پورې د اخراجاتو د کمولو په معاهده رای ورکوي. په دې اړه نور تفصیل محمد عالمگیر تاسو سره شریکوي.
د امریکا کانګرس نن تمه کیږي چې د چهارشنبه یا د شورو پر ورځ د قرضونو یا پور حد ځنډولو قانون ته ووټ ورکړي. په داسې حال کې چې امریکا حکومت سره خزانه خالي کېدو کې یو هفته پاتې ده، صدر جو بایدن او د کانګرس سپیکر کیوین مکارتي هڅه کوي چې د شوې موعدې لاندې قانون له خپل خواو نه ملګري پیدا کړي. د امریکا په کانګرس کې ریپبلیکن ګوند کم څوکو سره اکثریت کې دی، په سنټ کې د ډیموکراټانو دغه حال دی او د دواړو پارټو غړي د پور یا د قرض پر سر شوې موعدې نه خوشاله لنه دي او کارینا چې د بیل یا قانون سره ډیر تنان متفق وي. د کانګرس د قوانینو کمیټې کې دوه ریپبلیکن غړو مخالفت باوجود د نه یا د سې شنبه پر ورځ کمیټې د شپږ په مقابله کې اورای سره د بیل منځوري ورکړې، خو دین اندازه کیږي چې ممبران په دې باندې خوشاله نه دي. د وایټ هاوس لخوا د دې بل پر سر خبر اترو لپاره ټاکل شوی ستر مذاکرات کارو څخه میرمن شلانډا یانګ کوم چې د بجټ یا د بودیجې دفتر مشره هم ده، وای د صدر بایدن او د کانګرس د سپیکر کیوین مکارتي ترمنځ د پور یا د قرض حد سیوا کولو او دوه کالو لپاره اخراجاتو کې کمی راوستلو معاهده د امریکایانو ګټه ده. په وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ کې خبريالانو سره خبرو کې میرمن یانګ وویل اصل ګټه د امریکایي اولس شوی، ګنې حالات به د تباهۍ پلور تلیو.
So this isn't about Republicans or Democrats. If you get into who won, who didn't, you lost already.
دا د ریپبلیکنز یا ډیموکراتس پورې اړه نه لري. که تاسو دا ګوري چې چا وګټله یا چا نه، نو بیا تاسو اصل بایلات سره مخ شوی. کله چې خبره د دیوالیه کېدو شي نو دا ګټه د امریکایانو ده، خصوصا کله چې دا بل د صدر میز ته ورسی، ځکه چې موږ د داسې حالاتو مخنیوي کړی دی کوم به چې تباکونه اثرات ولري.
د امریکې د خزانه وزیر جنټ یلن تیر هفته خبرداري ورکړه چې کانګرس لا د قرض اخستلو حد د جون د 15 نیټې پورې برکول وي، ګنې حکومت با خپل اقتصادي ذمہوارې پوره کولو جوګه پاتې نشي. د هغه په وینا په اخر وخت کې د دې تابعیا کول د کاروبارونو د ګاک اعتبار او په امریکا باندې اعتبار ته سخت زیان رسول شي. ځینی آزاد خیاله ډیموکراټان د دې قانون پر سر شوی جوړجاړي خلاف دي او وای د په اولست حکومت خرچه را کم کړي، بل لاستا محافظه‌کار ریپبلیکن غنی دغه خرص اوس هم ډیر دی. محمد عالمگیر، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د سویلی افریقا په کیپ ټاون ښار کې په خیمو کې ژوند کوونکو بې کوره خلکو په اړه یو قانوني شخړه روانه ده. د ښار چارواکي ډاډه دي چې دوی به دا قضیه وګټي او په سړکونو د پلونو لاندې او په تاریخي ځایونو کې د نږدې 300 خیمو د لمنځه وړلو پروسه به پیل کړي، خو د بشري حقوقو کارکونکو وایي دا به ممکنه نه وي. لکه ټاون څخه د وایس اف امریکا خبريال ویکی سٹارټ رپورت تاسو ته کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
د ریکاله وړاندې چې کله کرونا وبار رامنځته شو، د کیپ ټاون په مرکزی سیمه کې د بیکورسو خلکو خیمو شمیره هم لوړ شو. د وبا په محل د محکمې د پریکړې تر مخه چارواکو لپاره ډیر مشکل شو چې د دې خیمو مخه ونیسي. ډیری بیکور خلکو د ولسمې پیړۍ په محل جوړ شوی د سیلګرۍ لپاره مشهور ځای کې خپل خیمه پر ځای کړې.
زه په دې کوڅه کې ځکه په ژوند کولو مجبور یم چې مور مې مړه شوه او میرنۍ خور مې را سره ښه نه وه.
په شونګا وایي چې بیکوره خلک اکثره د پولیسو لخوا ځورول کېږي. دا پولیس چارواکي د شکمنو غلو په لټه کې دي.
دلته ژوند ډیر سخت دی، اسان نه دی. دلته به ډیره مقابله کول وي. د مثال په توګه تاسو چرته تلل غواړئ، څه کول غواړئ، نو داسې څه کېدی شي او خلک ستاسو نغلا کولی شي. اوس پولیس راغلی دی، دوی هم بې عزتی کوي.
دین رامجومیالا د 13 کالو راهیسې د بیکوره خلکو سره کار کوي. هغه د بشري حقوقو وکیلانو سره مرسته کوي چې د سویلي افریقا د ټولنیز اقتصادي حقوقو انسټیټیوټ په نوم غیر دولتي ادارې د لاري د بیکوره خلکو د لری کولو فیصله چیلنج کړي.
پیپل ار هیر
خلق دلتا زکه جون کی چې دلتا وسایل شتا د زاینو تا د چرتنه چې خلق راضی یوازې مالی مرست نه وی دلتا نکمه سماجی مرست شتا او نه د وستلو کومه یاره ده
جی پی سمیت د کیپ ټاون د شاروال امنیت او د خوندیتوب د کمیټې مشر کوي هغه وای په داسې حال کې چې شار نسبتا خوند دی خو ځای خلق د جرمونو د زیاتوالي د نشي توکو د کارونی او د زنی ناروغي باندې اخته کسانو په اړه اندیشمن دی هغه وای هغه قانون چې تر مخه یې چې تر سو پوری ا متبادل استوګنی زائد د خلکو لپاره نوی برابر کړی سوی څوک هم دوی نسی لري کولای د دې شار لپاره ډیر قانون پر ځای کول ناممکن کړی دی چارواکي وړي چې بیکوره خلک په شلټر کې پر ځای کړی خو د قانوني چیلنجونو لوجه داسې ممکن نه ده هغه وای ډیر د مایوسی خبره ده ځکه چې دا کاروباري مرکز شار شاو خادر د سی زایونستا چې د بیکورو خلګو لپاره پناه ورکولې سي سوک چې د سړک په غاړه ژوند کوي
اسپیشلی وین یو هاف میډ اویلیبل وایبل
کله چې تاسو د ځای خلکو لپاره د اوسېدو مناسب ځایونه جوړ کړئ چې داسې خلک پکې پاتې شي نو هر شپه دلته ګڼ شمېر خلک راځي موږ چې کله دغه شمېره خبره کړو نو داسې یو شپه هم نوي چې موږ سره یو ځای هم خالی وي
په داسې حال کې شار هلالري چې ټول ګوندونه په دینوي پناه ځایونو په جوړولو په پلان په اتفاق وي او خوشاله وي سمیت وایي کچري دا وضعیت کنټرول نسی نو دا به د شار د سیلګری او د صنعتونو ته زیان ورسوي کوم چې په زراعو خلکو ته روزګار ورکوي د بیکوره خلکو د لری کولو کځي اوریدنه به د اکتوبر په میاشت کې ترسره کیږي کلسوم کاکر وایس اف امریکا دیوا واشنگتن
او بیا هم د افریقا وچنه د نایجیریا پاوڅ پروانه میاش کې په شمال شرقي بورنو ایالت کې د بوکو حرام د اسلامي توندلار وسلوالي ډلې لخوا تختول شوی درې نورې جنکې هم را خوش کړی د 2014 کال په دی پیخه کې بوکو حرام د چبوک خار په یو حکومتي میډل سکول بریټ کړي وو او د سکول سلګونه جنکې يرغمل کړي وي ډيري جنکې د خبرو اترو د لارې را خوش شوي خو یو شمیر لا هم بنديان دي په دې اړه د ابو جانا د تیموتی اوبي زو رپورت درته محوش جلیل وړاندې کوي
د کال 2014 د اپریل په 14 د شپې په وخت یګانا یمانی د خپل سکول د هاستل بهر د دزو او چادونو اوازونه وریدل
موږ هڅه کوله چې معلومه کړو چې په هغه شپه مو څه کړي وو کله چې دوه سړي راغلل او انجنونو ته وویل چې دلته راسي موږ سرتیریو او دلته ستاسي د ساتنې لپاره یو
دا کسان په حقیقت کې د بوکو حرام د اسلامي توندلارې ډلې جنگیالي وو وسلوالو هغه شپه د چبوک ته حکومتي میډل سکول نه د 200 نه زیات جنکې وتښتولې یګانه وای هغه او یو شمیر نورو د موټر نه ښکته ټوپ کړل او دښتې ته وتښتیدل
مشکور ته لرسېدو سم مخ کې دوه ورځې په ونو بټو کې تیرې کړې
دا ډلې استختونی سمدلاسه د نړیوال قهر او ډلې زو لاریونونو وجه جوړ شو چې د زمون جنکه به تراوله یا بی بی او جی هاشټګ سره په سوشل میډیا خور شو نه کال وروسته د چبوک ډيري جنکه بچکړې شوې دي خوشاوخه اتیا اوسم بنديان دي د انوک مارک لور یوا لدوینه دا وای چې میرمن یې دوه کال وړاندې د خپل لور د تختولو لامل ساور کړه
I've been thinking ما ډیر سوچو کو خو زنه پویګم چې څه وکم دا زما د کورودانی د مړینې سبب هم جوړ شو زه پویګم چې هم دا غمو چې زما میرمنې قبر ته ووتله
د نایجیریا پوز ژمنه کړې چې هر یو تختول شوی جنې به کور ته راولي په دې میاش کې چارواکو د چبوک درې جنې کې بچ کړی دي
هغه یو ځل ابو یوسف سره واده کړو چې ورسته ترې طلاق واخستو او بل واده د بوکو حرام ترګر او د چاودیدونکو توکو ماهر ابو جدیر سره وکړو
نکیمتا د ابو جا د چبوک ټولنې مشره ده چې د هغه جنکو د یادولو لپاره میاشتنی غونډه جوړوي چې لا هم په بند کې دي متوای چارواکو ته پکار ده د چبوک ټولنې د غړو سره په دیروستیو کې د بچکړې شوو جنکو د بیا رغونې لپاره کار وکړي هغه خلک چې په دیروستیو کې بچکړې شوې دي د مور پلار سره د مناسبې کلتیا بغیر بیا مشتکیږي او دا زموږ لپاره ډیر دردناک دي د نایجیریا صدر محمد بوهاری به پروانه میاش کې د خپل څوکې استعفا ورکوي. د ورکوشو جنکو کورنې د نوی صدر ته د هاغ ژمنو یادونه کوي چې بوهاری د چبوک د تختول شو جنکو د راخوش کولو لپاره کړی وي.
ماوس چلیل وایس اف امریکا واشنگتن ڈی سی.
د افریقا نه لري په افغانستان کې هم د تعلیم په اړه باندې ستونزې موجود دي، خو هلته ستونزې بل قسمه دي. طالبانو د جنکو په تعلیم او په سکولونو باندې بندیزونه لګولې دي، خو سره له دې د سختو حالاتو باوجود هم یو ځوان کور په کور ګرځي او د افغانانو بچی تعلیم یافته غواړي. د خاک جبار ولسوالۍ چې په کابل کې د هلته د تعلیم فعال وزیر خان په خپل ولسوالۍ کې یو داسې کمپاین روان کړی چې په کې د تعلیم نه محروم ماشومانو البته هلکانو ماشومانو ته وړیا زده کړې ورکول کیږي. دغه ځوان کلی په کلی ګرځي او پلاران په دې قانې کوي چې هر څنګه وي خپل اولادونه دي مکتبونو یا سکولونو ته ورولېږي. نور حال د احسان محمد خان پر رپورت کې.
د کابل په ختیځ کې د خاکجبار ولسوالۍ هغه مکتب دی چې د تعلیم فعال وزیر خان په خپل سر روان کړي. وزیر خان چې مودا وړاندې د ټوډي چایلډ په نامه یو کمپاین روان کړو او اوس دغه کمپاین لمخه روان مکتبونو کې تر زرو زیات هلکان او جنکۍ زده کړې تر سره کوي. د مکتب ته راتلونکي ماشومان چې د سر د پاسا کوم سفر نه لري خو بیا هم خپل خوشبختی ګڼي چې په یو پرانستا ډاګه کې د زده کړو لړۍ روانه ده.
زه یو کال کېږي چې دلته درس وایم. زه مخکې مکتب ته نه تللم، زه اوس ډېر خوشحاله یم چې دلته مکتب جوړ شوی. دلته موږ ته ای بی سی، املا، رسامي، دری او نور درسونه هم راکوي. نبات نبی سي سوات نبی هم راکوي. اوس ډېر خوشحاله یم استاد صاحب چې دلته موږ ته درس راکوي.
وزیر خان وای په داسې کې چې د افغانستان دننه د تعلیم په لړ کې ډېر چیلنجونه ورپیختي او په جنگ ځپلې هیواد کې لوی شمېر ماشومان د سکولونو بهر پاتې دي. نوموړی وای په خاکجبار ولسوالۍ کې یې درې بیالبیل ویډیا مکتبونه روان کړي دي او ورسره ټولنه هم په دې پوه کوي چې خپل ماشومان دغه مکتبونو ته ورولېږي.
دغه ماشومان ډېر په شوق او ډېر په علاقه راځي، ځکه د لومړی ځل د سدوی په خوانځي کې ګډون کوي او دوی دلته زده کړه کوي. نو دوی ډېر زیات خوشاله دي او ډېر د خوښۍ احساس کوي. حتی په ځینو کې به په واورو کې راتلل، په واورو پاسه به کېناستل دلته، او دوی والدین هم دوی زده ډېر په شوق او په علاقه دلته دوی ته زده کړو ته رالېږي.
د افغانستان د نننه چې د طالبانو لخوا حکومت په زور غیستو ورسته بیا د شپږم ټولګي پورته د جنکو په تعلیم بندیز هم پر ځای کړي وو چې د دې سره په لویش میرا زدکونکو د تعلیم د لړۍ بهر پاتې شو. د خاکجبار ولسوالۍ اوسیدونکو وای دوی غواړي چې د وزیر خان روان کړي کمپاین نور هم قوی شي او د دې لپاره پکار ده نړیوالي موسسي ورسره مرستې وکړي چې د دغه ماشومان د لوستې لپاره زمينه برابر کړي.
تعلیم ډیر ښه دی چې یو سړی په خپل لور او زوی او په اولادونو په خپل اولادونو باندې په دواړو باندې په یو لیول او په یو حساب کتاب باندې دوی تعلیم وکړي. چې تعلیم دواړو جانب هم په خزینه هم په نارینه باندې فرض ده. او بل بنګه دغه خواهش لرو چې دغه کوم ځای کې د وسته د منګ وزیر جان په دې ځای کې دغه د ماشومان لپاره یو ټوډي چال یو کار په مخه روان کړی. د منګ غواړو چې دوی لپاره یو د مکتب یو زمينه مساعده شي، نو منګ د ماشومانو ته بسهولت شي.
د طالبانو د حکومت له لوري د جنکو په تعلیم د شپږم ټولګي پورته بندیز په اکلا چې د نړیوالو ټولنې له لوري سختي نیوکه هم روان دي. په داسې کې د کابل په خوا او شاو کې د ټوډي چایلډ په نامه روان تر شپږم ټولګي ښکته وړیا مکتبونو کې لستونکي هر څو چې په تیګو او خاورا ناس لیدل کیږي، خو بیا هم دغه د تعلیم په لړ کې یو ډیر ګټور او موثره کمپاین ښکاره شوی. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وی ډی ډیرو قدرمنو او عزتمنو لیدونکو او اوریدونکو د اواز موږ د نن ماخستان خبرونه چې د واشنگتن متاسته وړاندې کړله. په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي د خبرونه تاسو کولی شئ هر وخت چې وغواړئ زموږ په فیسبوک او همداشان زموږ په ویب سایټ باندې لیدلی او اوریدلی شئ. همداشان زموږ په ټویټر، انستاګرام، یوټیوب او نورو سوشل میډیا پلیټفارمونو باندې د نړۍ او د پاکستان د تازه حالاتو نه ځان با خبره ساتلی شئ. نو تاسو په باغ خدای سپارم. تاسو ته ښه شپه. الله مو مل.